دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مازیګر سلور بجې سوې ز بوريوال کاکړیان سلامونه میومنې په دې خبروانه کې په بونو کې د سوي چاودنې په شمالي وزیرستان کې د پای ترسیدلی کرفیو په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي لملکند څخه د ورکلڅو کسانو د مقدمې ترڅنګ د زینو نورو موضوعات پاړه هم ریپورتونه لرو او هم داسې به د خبرونې په دویم نیمای کې د مشال ریډیو اونیز پروګرام د یارانو مشال په تکراری توګه واوري. خو اوس به شاهین بنری ته ورسو چې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په حالاتو خبر کړي.
ستړي مشه د یو مهم خبرونه په بنو خار کې غرمه دی وي بمی چودنې په نتیجه کې د دریو پولیسو په ګډون اته کسان جوړل شوی دی. په شمالي وزیرستان کې چارواکو تر اتو ورځو وروسته نګرز بندیز ختم کړی دی او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دی د ګذر نرنځ مخنیوي لپاره د پوسټ تر سار لاندې کمپاین وشي. د خبرونو تفصیل په بنو خار کې غرمه دی وی بمی چودنې په نتیجه کې د دریو پولیسو په ګډون اته کسان جوړل شوی دی. پولیس چارواکي وایي چې د دن کې توکي په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای کړی شو. د پولیس یو افسر سن الله خان مشال ډیډو ته د پیښې په اړه صدا سي تفصيلات ورکړه.
دو دلته موټر سایکل واړو چې هغه چې آی ډی افیټ شوی و د امین خان ریسن سچو سټي سره د نفرې په غشت باندې و نو یخت دا په ترګیزی دا لا ورس موټر سایکل دا نو دې اول خو مالک وشته او هغه نه بعد چې موټر سایکل ته ورغل دې سوی دا ریموټ ډیوایس و نو دې سي بلاست وسه. اوس یې چې امین خان زخمی دا ان شاء الله بچتا دغه چې دوه نور سپیان دي یو د لویز ولې او فزیکا سنور سویلین دي الله کرم کړی دا ان شاء الله اوس مزید سرچ کوو او ان شاء الله ډیورینګ انویسټیګیشن په پته ولګیږي دا څه صورت حال ده.
د دې وړاندې هم په بنو کې په امنیتي ځواکونو او پولیسو یو شمېر ترهګر بریدونه شوي دي. د دې پیښې پړه لا چا نه ده منلې. په شمالي وزیرستان کې چارواکو تر اتو ورځو وروسته نن ګرز بندیز ختم کړی دی. د اعلان نن د وزیرستان جرګې او د پولیټیکل انتظامیه ترمنځ تر غونډې وروسته شوی دی. د سیمې اوسیدونکي وایي که څه هم دوی اوس تګ راتګ کولی شي خو په سیمه کې د خوړو کمښت او حکومت دی د دوی سیمو ته د خوړو رسوونکو ګاډو ته اسانتیاوې ورکړي. دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی د ګذرن رنځ مخنیوي لپاره دی د پوسټ تر سار لاندې کمپاین وشي. دا خبره نوموړي تېره ورځ د کابینې د غونډې په وخت وکړه. د پاکستان دولتي خبري اجانس ای پی پی وایي نواز شریف ویلي د پولیو واکسیني ډلو ساتنه دی پوځو کې. د زیاته کړه چې د ګذرن ناروغۍ ضد څاڅکو په اړه د ناسمو نظرونو ختمولو لپاره به اشتهاري کمپاین هم پیل کړي. د پاکستان حکومت د ګذر ناروغۍ ضد ګامونه پر داسې وخت اخیستی دي چې د دې ناروغۍ خپرېدو له ویرې پر پاکستاني وګړو نړیوال سفري بندیزونه لګول شوي دي. د خیبر پختونخوا په سوات کې وسلوالو د مصالحتي کمیټې غړي وجل دي. د سوات پولیسو مشر شیر اکبر خان نن مشال لیډو ته ویلي دي د بخت روان په نوم دا کس تیر مخام د منګورې په کس سړک د خپل کور په لور روانو چې وسلوالو ور باندې ډزې وکړي. بخت روان د بند تانی د مصالحتي کمیټې غړی و. پېښور کې د خیبر پختونخوا ینګ ډاکټرز اسوسییشن یا د ځوانانو ډاکټرانو تنظیم د خپل غوښتنو په حق کې د نه خوړلو احتجاجي کیمپ لګولې دي. دوی غوښتنې لري چې خیبر پختونخوا حکومت دی د ډاکټرانو لپاره سرویس سټرکچر او د صوبې د غریبانو لپاره دی د مفت علاج اسانتیاوې ورکړي. ډاکټران وایي چې تر خپلو غوښتنو پوره کېدو پورې به دغه کیمپ کې ناستې ته دوام ورکړي. د امریکا پوځ د افغانستان د بګرام له زندانه لس پاکستانیان خوشي کړي دي. د دې بندیانو مدافع وکیلانو تېره ورځ رویټرز خبري اجانس ته وویل بندیان تر کلونو بې له مقدمې د بګرام په زندان کې وو. په رسمي ډول د خوشي کړل شوو کسانو پیژندګلوي نه ده شوې. دا هم نه ده معلومات چې دا لس پاکستانیان کله له زندانه خوشي کړی شو او دا مهال چرته دي. د پاکستان حکومت هم په دې اړه لس نه دی ویلي. د افغانستان د ولسمشرې دوه مخکښو نماندانو د انتخاباتو وروستۍ نتیجې منلې دي. عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی تېره ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چمتو دي چې د ټاکنو په دویم پړاو کې ګډون وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن تېره ورځ د اپریل 15 د ټاکنو وروستیو نتیجو اعلان پر وخت وویل هیڅ کاندید له 50% زیاتې رایې نه دي ترلاسه کړې، ځکه نو د ولسمشرۍ انتخاباتو دویم پړاو به د جون له 14 سره سمون جون په 14 کېږي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي دي د ترهګرۍ یو پیښه هم د امریکا قوت او روحیه نشي کمزوري کولی. دا خبره نوموړي تېره ورځ د سپتمبر 11 د حملو په یاد د یو میوزیم پرانستو په وخت کړې ده. دا میوزیم په نیویارک کې هغه ځای جوړ شوی دی چې پکې تر بریدونو وړاندې د نړیوالې سوداګرۍ مرکز ودانۍ وي. اوباما د هغه سړیو ښځو او د هغه کسانو ستاینه وکړه چې په برید کې د نورو ژوند اوساته او خپل ژوند یې لاسه ورکړه. د سپتمبر د 11 په حملو کې شاوخوا 3000 کسان وژل شوي وو. میوزیم به د روانې میاشتې له 21 نیټې ولسته پرانستل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر روسیې ټینګار کړی دی چې په یوکرین کې د راتلونکو انتخاباتو کې مداخله نه کوي. نوموړي 13 ورځ په لندن کې د ملګرو اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د غونډې په وخت خبرداری ورکړ چې ماسکو دی د لا نورو مشخصو اقتصادي بندیزونو له خطر سره مخامخ ده. د اویل روسیې ته پیغام دی چې یوکرین انتخاباتو ته پرېږدي. کیری وویل دی او د اروپایي سیالان سره شول چې کرملن روانه میاشت د یوکرین ولسمشریزو انتخاباتو د ګډوډولو هڅه وکړه نو پر روسیې د بندیزونه ولګول شي. او د عراق د پلازمینې بغداد د ګڼې ګڼې په یو ځای کې دوه بمي چاودنو لږ تر لږه شپږ کسان وژلي او له لسو زیاتې ژوبل کړي دي. پولیس وایي تېره ورځ د ښار په کرادا سیمه کې له چوونکو موادو د ډک یو ولاړ ګاډي چاودنه وشوه. ځینې راپورونه وایي چې دا یو ځانوژونکی برید و. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اورېده چې شاهین بنیری وړاندې کول. د خیبر پښتونخوا په بونو کې نن یوې چاودنې د درو پولیسو سرتیرو په ګډون 8 تنه ژوبل کړل.
میز په مقابل دا ولیدل چې دا زه موټر سایکل لوړو بیا امین خان دا موټر سایکل تر رسید او چې درش ټوله خلک تراب کړ یو خوف او حراس نو ټوله خلک د کننه باندې ټول لوړل.
په شمال وزیرستان کې چارواکو تر اته ورځو وروسته نن ګرز بندیز ختم کړ.
مز دا اپیل کی تنظیمیا تا چې د مولی نظر کې ارخلو شي یو تکلیف تا خو راکې صحیح نظر کې نظر ارور.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د ګوزان رنز مخنیوي لپاره دی د پاوز تر څارنې لاندې کمپاین وسی. په خیبر ایجنسی کې د وژل سو خاصدارو او لیویزو عسکرو کورنۍ ته مرستې ورکړل شوې دي.
ماز بھائی بھیا نیک مقصد کی شہید ہوئے ہے حکومت طرف نہ بس یو دعا شہینہ کا پاتی وی نو انشاءاللہ ټول سر ته ورسېدل.
د دې تر څنګ ځینې نور رپورټونه او د اونیز پروګرام د یارانو مشال هم په تکراری توګه خبريږي او ریډیو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو اوریده. خیبر پښتونخوا په بونو کې پولیس وایي چې نن د جمعې پر ورځ غرمه مهال په یو موټر سایکل کې لا شدل سو بارودو څخه 14 سوي چې د درو پولیسو سرتیرو په ګډون 8 تنه پکې ژوبل سوي دي. پولیس وایي چې په 14 کې نږدې 15 کیلوګرام بارود کارول سوي وي. تر اوسه چا د دې برید پړه نه ده منلې. په دې اړه نور حال عمر دراز وزیر راکوي.
د پولیسو په وینا نن غرمې بنوخار کې په بامی 14 کې د درې پولیسو په ګډون 8 کسان ژوبل شوي چې پکې د بنو پولیسو اډیشنل ایس ایچ او هم شامل دي. پولیس وایي بم په یو موټر سایکل کې بنوخار ریلوی روډ باندې نصب شوی وو. ډی ایس پی ثنا الله خان مشال ریډیو ته وایي د درې پولیسو په ګډون 8 کسان په دغه 14 کې ژوبل شوي. دوی وایي پلټنې کوي خو لا معلومه نه ده چه هدف یې سو.
دو دلتا موټر سایکل لاړو چې هغه چې آی ډی افیټ شوی و د امین خان اډیشنل سچو سیټي سره د نفری په غشت باندې و. نو یو څه دا پته لګی چې دا لاور سو موټر سایکل ده. نو دې اول خو مالک وشته هغه نه بعد چې موټر سایکل ته ورغلم دې سو دا ریموټ ډیوایس و نو دې سي بلاست وسو. اوس یې چې امین خان زخمی ده ان شاء الله بچتا. دغه چې دوه نور سپین دي یو د لویزوال او بنزی کا سنور سویلین دي.
یو یې شاید از متولا مشال ریډیو تا د پیخ حال دا سے بیان کو.
میز په مقابل دا ولیدل چې دا زه موټر سایکل لوړو بیا امین خان دا موټر سایکل تر رسید او چې درش ټوله خلک تراب کړ یو خوف او حراس یو شي چې دا موټر سایکل شي نه راتره نه نو ټوله خلک د کننه باندې ټول لوړل.
بم ډیسپوزل سکواډ دا وینا تر مخه په دغه موټر سایکل کې نصب کړي شوی. بم کې 15 کیلوګرام پورې بارودی مواد کارول شوی ول او دا دوی په وینا زیات تاوان یې ځکه نه دی ولې چې دغه مهال ګڼه ګوڼه نه وه او د سکولونو ماشومانو لا چوټي نه وه شوې. د دغه چاودنې پړه لا هم چا نه ده منلې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په شمالي وزیرستان کې چارواکو تر اتو ورځو وروسته نن ګرځبندي ختم کړ. دا اعلان نن د وزیرستان جرګې او د پولیټیکل انظامي ترمنځ تر غونډې وروسته وسو. ځای خلک وایي چې ګرځبندي ختم سو، خو دوی ته د خوراک کمی دی او چارواکو ته پکار ده چې د خوراک له رسیدو سره مرستي وکړي. تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
دغه ګرځبندیز وروسته علاقه ختم شو چې نن سهار د ګرین وزیرستان جرګې مشرانو، چې پکې د جرګې مشر ملک جان فراز، ملک رئیس خان او مولوی احمد الله په شمول نور مشران شامل ول، پولیټیکل انتظامیه او امنیتی ځواکونو سیونډیو سره جرګه وکړه. د جرګې مشرانو په وینا انتظامیه سره مذاکرات کامیاب شوي او ټول لارې، بازارونه، صحت مرکزونه، تعلیمي ادارې خلاصې شوې. خود سیم خلقوائی پر لپس اتو رزو پورے پا کورونو کے بند ول، چنان پا بازارونو کے دا خوراکی تو کو کمخ دے، زکا چے دا بہر نا لا ہم خوراکی سامانو نا سیمتا ندی راغلی. دا گرین وزیرستان من جرگے پا خوانے مشار گل رمضان مشال ریڈیو تاوے، گرین وزیرستان جرگے مشرانو انتظامی سرا مذاکرات کامیاب شول او د خلکو پر ګرځېدو بندیز ختم شو.
گرین جرګې او د پولیټیکل انتظامیا او د سیونډو په مانځ کامیاب مذاکرات وشول او بار بار مشورون په کوشش شوي په رابطه کښې دا د کوم مشکلات چې کومه دونن حل شول او د کامیاب مذاکرات نه وروسته د کرفیو ختم شوه. زه به ذات خصوصا د مشال ریډیو انتهایي شکریا ادا کوم چې د میډ د کوم اوز او د کوم پریود دا یې په میډیا باندې چک کرفیو ختم شوه، خو د کوم څه نه څه مشکلات دا دي چې خوراکي مواد
د شمالی وزیرستان لره پرتا سیما د تاخیلو سیدون کے عمران خان مشال ریڈیو تاوے اتاو رزے پس شمالی وزیرستان کے کرفیو ختم شوا، چه خلق نن پازا تگرا تک باندے خوشالا دی، خو د دوی په وینا لا هم د خوراکي سیزونو د کمخ سره مخ دي.
نو سبزی سا او مکمل دګانه کې نو دونه ملوي دي او نو د ټای په لحاظ باندې به مورونه ته ډیر دغه سه مرزنسي دو بوتو تبریز دلا زخمیون وي او تبریز بعده کار به کیما کولاو سوا د ها سه گیټینا باندې سختي دو تماینه نه دي رسدلې چې کیمه دونه برسوي وي د مکمل دم سوي دي چې نه مکمل میز د اپیل کی تنظیمیا ته چې د مولینا نظر کې ارخلوسی یو تکلیف ته خوراکي شي نظر کې نظر ارور.
پولیٹیکل انتظامیہ مشال ریڈیو تاوے، گرین جرگا، پولیٹیکل انتظامیہ او سیون ڈیو یعنی امنیتی ځواکونو مشرانو ترمنز کامیاب جرگا وشوا او دا اتو رزونا لگول شوی کرفیو ختمولو اعلان کوي. یاد دیوی چې دا تیرے اونی پنج شنبه یا جمعرات پا ورز شمالی وزیرستان غلام خان کې سڑک غاڑ سره بامی چاودن شوی و چې پکې نه سرتیری وژل شوی ول. دا غی وروسته امنیتی ځواکونو په ټول شمالی وزیرستان کې کرفیو یا ګرځبندیز لگولی و چې تر اتو رزو پورې یې دوام ولرلو. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
د مشال ریڈیو د خالد اورزی 19 پروگرامونه
د باختر ستوري په پاوکم یو لس بجه، د نړۍ رنگونه په یونی م بجه،
شال او شملا
په پاوکم 2 بجه، د مشال پنوم په اتم نټه د پاسا 2 بجه، روختیا او درملنه په 2:30 بجه، سروے په 3:30 بجے، جمہوریت په پاوکم 4 بجے، نوی خیالونه نوی سازونه په 4:30 بجے.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د ګزړن رنز مخنیوي لپاره دی د پوځ تر څارنه لاندې کمپاین وسی. دا خبره نوموړي تیر ورځ د کابینې د غونډې پر وخت کړې ده. د پاکستان دولتي خبري اژانس ای پی پی ویلي چې نواز شریف ویل د پولیو واکسین ډلو ساتنه دی پوځ وکړي. تفصیل ریاض مساخیل راکوي.
د زیارت پورز مازیګر د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې وزیر اعظم سیکرټریټ اسلام آباد کې د کابینې غونډه وشوا چې پکې د بجټ تجویزونو سره سره د پولیو په صورتحال هم غور شو. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي وزیر اعظم نواز شریف د پولیو ډلو د حفاظت او د ملک ګوټ ګوټ ته د دوی رسیدل د پوس په ذمه کړ. د وزیر اعظم په خبره د قبایلي سیمونو د ملک نورو برخو ته راتلونکي خلکو لپاره به د پولیو ساسکي سکل لازمي وي او په دغه خاطر به د پوس په نگرانۍ کې په پولو خصوصي انتظام زامات کولی شي. د پوسټ پنګرانه کې د پولیو ساسکی ورکولو عمل څنګه دی؟ په دغه اړه مو د خبريال او سیمایي سوچارو د کارپو طاهر خان نه تاسو کو نو دوی
د پاکستان په عین کې دا خبره ډیره زیاته واضحه ده چې هر کله یو مقامی انتظامیه چې په ځنې کارونو کې هغه د فکر کوي چې د فوج ضرورت دی نو د قانون تر مخه هغه د فوج نه مدد غوښتل شي. خو دلته اوس یو خبره دام ده چې حکومت ولې په وخت باندې چې دا اوس فیصله کوي نو ولې په وخت دا فیصله نه کولې؟ ځکه چې فوج خو هم په قبایلی سیمو کې د 2003 نه یا د 3 نه غیلته کنټرول هم دی اول ته ورغلی دی.
دا شند سیمایزو چارو یو بل کارپو محب وزیر وایي حکومت لا د پولیو ساسکو په حق لا پیدا کړی شوی غلط تصور ختمولو د پاره کار په کار دی. د زیاتوي
پولیو چا ته مسله د انکاریانو دی طرف نه ده نو مور پلار یا قبیله یا جماعت لغارینا دا څه کمپین چلول په کار دی شعور فرور په کار دی. او دا خبر دا ده چې حکومت چې د طالبانو سره د مذاکرات کم عمل شروع کړی دی نو په دې کې په کار دا وا چې حکومت د طالبانو ربا کې دا ډیماند کوي چې تاسو د پولیو کارکونکو ته سمه وایي.
د یادونه دا چې څو ورځې وړاندې د صحت نړیواله اداره او پاکستانی حکومت په دې متفق شوی دي چې دراتلونکو میاشتې د ډومبې نیټې نه با هر پاکستانی د پاره د بهر ملک سفر په وخت د پولیو سرټیفیکیټ لازمی وي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست. د ملکند د ورکلسو کسانو د معاملې د اوریدنې پر وخت حکومت د پاکستان سپریم کورټ ته ویلي چې د پرهاله پوځیانو پر وړاندې د مقدمې ریپورت درج کیدای شي. معنا دا چې پرهاله پوځیان هم مقدمه کیدای شي. عدالت پښتنه وکړه چې په راتلونکي اوریدنه کې دا روښانه کړل شي چې د پوځیانو پر ضد په پوځي عدالت کې او که په ملکي عدالت کې مقدمه وچلول شي. په دې اړه نور تفصیل د رابی اکرام په ریپورت کې اورو.
پاکستان سرکاری ٹی وی تر مخه د ملکن لادرګه خلکو کیس اوریدنې پر مهال اٹارنی جنرل سپریم کورٹ ته اویل پاکستان آرمی ریگولیشن ایکٹ تر لاندې حاضر سروس پوځیانو خلاف ایف آئی آر درج کې دی شي. جسٹس جواد ایس خواجه په مشرۍ کې درې کسیزي بینچ په دې لړ کې اٹارنی جنرل سلمان اسلم بٹ نه قانوني رائے غوښته و چې آیا یو فوجي اهلکار خلاف ایف آئی آر درج کې دی شي او کنه. د اوریدنې په وخت جسٹس جواد ایس خواجه خپل ریمارکس کې هم اویل چې په دې کې هیڅ شک نشته چې یو حاضر سروس فوجي خلاف ایف آئی آر درج کې دی شي. جسٹس جواد اس خواجہ پدی لڑکی زیادہ کڑا چې د دې سوال جواب هم پکار دی چې پوځي اهلکارانو خلاف مقدمه فوجي عدالت کې بچلېږي او که سیول عدالت کې. پدی درې کسیزي بینچ کې شامل جسٹس گلزار پدی موقع اویل چې میجسٹریټ له اړخه یو فوجي اهلکار فوجي چارواکو ته د ورکول هم څه اصولونه پکار دي. عدالت د دې کیس اوریدنه 25 مې پوری زندولې ده. پدی لڑکی د قانوني چارو کارپو انور قاضی وای
دا یو کوشش شو ده چې فوجان چې دی هغه د جواب دی قانون دے آرمی فوج اخبر مکمل نظام اس چنا فوج مکمل نظام دیا تھا پوری دے تھے فوجیان جو فوجی اور سروس تھے سنگا چنو سروس تھے اور فوج کی نوکری کئی قانون.
خیبر پختونخوا ایڈوکیٹ جنرل عبد اللطیف یوسف زید دفاع وزارت معلومات عدالت ته وړاندې کړی وو چې پکې ویل شوی وو چې د دې مقدمه ملزم یو حاضر سرویس اهلکار دی او دغه خلاف پاکستان آرمی ایکټ تر لاندې تفتیش روان دی. هم په دې موقع عدالت ته ډیپټی اٹارنی جنرل ویلی وو چې یو پوځي اهلکار خلاف ایف آئی آر نشي درج کېدی. نو په جواب کې د عدالت وینا وه چې عدالت په بدې سوال غور کوي او د اٹارنی جنرل او د خیبر پختونخوا ایڈوکیٹ جنرل نه هم په دې کی وضاحت غوښته وو.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د خبر ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د جمرود په لاشوړسیمه کې په بمې چاودنه کې وژل سویو خزدارو او لیوزو ځواکونو دولس کورنۍ ته مالی مرستې ورکړل سوې دي. د خزدار او د لیوز ځواک کسان د روان کال په مارچ میاشت کې د پولیو ضد کمپاین د حفاظت دپاره ګمارل سوي وو چې د ریموټ کنټرول په یو بمې چاودنه کې وژل سوي وو. فرهاد شینواری دې موضوع ته کتنه کوي.
د خیبر پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د جمرود لاشوړې پیخي وژل شوی خاصدار او لیوی زواک ورنۍ او ته مالی مرستې ورکړل شوې او دوی سره د پولیټیکل چارواکو لخوا د نور مرات ورکولو وعده هم وشوه. د دغه مالی مرستې ورکولو په وخت د خیبر ایجنسی ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ غلام حبیب مشال ریډیو ته وویل
دا کسان چې نن موږ کوم چې کو نه تقسیم کړو دا زمونږ د خسدار فورس شهیدان او دی دا پولیو ڈیوٹی کے شہیدان شی ہو اور ان شاء اللہ مونگ بدا پولیو مہم دغا سے جاری ساتو اور مونگ دا ارادہ کرے دا چیسو پوری دا پولیو دا خیبر ایجنسی نا اور دا ٹول ملک نہ ختم شوی نی نو مونگ دا فورس پہ ان شاء اللہ دغا سے قربانیاں ورکو. مونگ دا شہید دا پارا چکم لیوی فورس تاغی چکم شہید آگا 30 لاکھ روپے دی اور دین علاوہ مونگ داغی ورسا کے چغرور دی چاغی کم نوم را کړی دا موږ برتی کړی دي او ان شاء الله یو ایکسترا برتی یو بل چې موږ کوم فورس روان دی هغه کې ورله یو بل برتی هم کوو.
نو موږ زیاته کړه چې د وژل شویو خاصدارو او لیوی زواک د بچو د تعلیم خرچه به هم پولیټیکل ایجنټ د خپل فند نه ورکوي. د جمرود سیمې حاجی پرویز کوکی خیل هم یو زوی چې په لیوی زواک کې کوټ حوالدار وو په لاشوړه کې د بمی چاودنې ښکار شوی وو او د پولیټیکل چارواکو لخوا د مرستې تر لاسه کولو په وخت خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
او ماز بھائی په یو نیک مقصد کې شهید شوی دی. موږ افسرې نه دي خراب حکومت طرف نه موږ سره ډېرې هغه شوی وي بس یو دعا شي نه کپاتی وی پاتی وی نو ان شاء الله ټول سرته ورسېدل.
یاد دیوی چې د روان کال د مارچ په وړومبۍ نیټه د جمرود په لاشوړه سیمه کې د پولیو ضد کمپاین د امنیت لپاره ګمارل شویو خاصدارو او د لیوی زواک په گاډو باندې پر لپسې دوه بمی چاودنې وشوې چې په نتیجه کې د خاصدارو او لیوی زواک خواوشا 2 تنه وژل شوي وو. د خیبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وایي چې دوی د امنیت خرابې وضع باوجود په دې سیمه کې د پولیو ضد کمپاین جاری ساتلی دی او هڅه کوي چې وخت په وخت د خیبر هر سیمې ته د پولیو ضد کمپاین ډلې ورولېږي. د دوی په وینا تیر کال په خیبر ایجنسی کې د پولیو یا د ګوزنډ د ناروغۍ 40 کیسونه مخې ته راغلي وو خو سږ کال تر اوسه یوازې 2 کیسونه تصدیق شوي دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملا وټی چې دوته می پرې نه خو
اورونی که هر څومره وګد دې کډرون نه پر دې اورې راه نمونه دا
د پښتنو کلچر څه دې
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري
کچری کلچرونه د مېن زوځي نو یو اړې ګړې په پیدا شي.
کلچر څنګه بدلیږي؟
کلچر هغه وخت کې چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پرواز پاوکم 4 بجې او د خالی پرواز پاوکم 2 بجې.
د خبريالانو د ساتنې نړیواله اداره وای پاکستان له هغو ژمنو څخه سرغړونه کوي چې د تیر مارچ میاشت کې د صافیانو د حقونو په برخه کې کړې و. د پاکستان حکومت دوه هندي خبريالانو ته د ملک څخه د وتلو حکم ورکړی دی. دغه سازمان له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې چې د هندي خبريالانو د ویزې مدت دی وغځوي. نور تفصیل ګلایاز وړاندې کوي.
د خبریالانو د تحفظ نړیوال ادارې له پاکستانه د دوو بهرني صحافیانو ته د وتلو په فیصله سخت اندېښنې ښودلې دي. دغه ادارې په خبر پاڼه کې راغلي چې د هندي ورځپاڼې دی هندو خبریاله مینا مینن او پرس ټرست آف انډیا خبریال سنیش الکس فیلپ دواړه هندي خبریالان دي. د رپورټونو تر مخه د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي ادارې دغه خبریالانو ته د مې په 14 نیټه ویلي وو چې د دوی ویزه به نه نوې کیږي. د دې وجوهات نه دی خودل شوی. دغه خبریالانو ته په وو ورځو کې دننه د پاکستان نه د وتلو ویل شوی دي. د خبریالانو د تحفظ نړیوالې ادارې په خبر پاڼه کې ویل شوی چې پاکستانی چارواکو دغه دواړه هندي خبریالانو ته د مې په 8 نیټه ویلي وو خو څو ورځې وروسته په رسمي توګه د ملک نه د وتلو خبر ورکړي. په پاکستان کې مینن او فیلپ یوازنی هندي خبریالان دي چې له شپږو میاشتو راهیسې کار کوي. دغه سازمان وایي چې د بهرني خبریالانو ته د بیستلو پریکړه د پاکستان حکومت لخوا د مارچ په میاشت کې د ژمنو نه سرغړونه ده. د تیر مارچ په 19 نیټه د خبریالانو د تحفظ نړیوالې ادارې یو پلاوی له وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړی وو. په دغه ملاقات کې وزیر اعظم دغه پلاوی ته ویلي وو چې پاکستان به ټولو خبریالانو ته رسایي ورکول ممکن کړي. په دې موقع نواز شریف د خارجه چارو سلاکار طارق فاطمی ته هدایت ورکړی وو چې بهرني خبریالانو ته د ویزې ورکولو کې ستونزې لري کړي. د دې وروسته د اطلاعاتو سیکرټر نذیر سید ژمنه کړې وه چې د ویزې معاملې به حل شي. دغه سازمان د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې چې هندي خبریالانو ویزې مددي وغځول شي. د دې نوړاندې په 2013 کال جولای میاشت کې په پاکستان کې دوه هندي خبریالانو انیتا جوشو او ریاض الحسن لشکر ته د ملک نه د وتلو ویل شوی ول. سروي
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیار ته یو ډاله
د تیخوي ګلابا یت سر سے ګلابا.
دغه لړې به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جنکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش ده چې ما لږ ډیر سم زکړه کړې دا هغه ځال ته کې په خلکو سره هغه شریک کړم.
سرویتا سدنه پر اوس تماسیګر په سلور نیمه بجې او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې اوریدل مهیره وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی است. امریکایي فوجیانو په افغانستان کې د بګرام له توقیف ځایه لستانه پاکستانیان خوشی کړی دي. تر اوسه پورې څرګند نه ده چې خوشی شوي پاکستانیان بندیان څوک دي او یا کله خوشی شوي دي. خو د هغوی خپلوانو او وکیلانو د دې تایید کړی دي. اسمت ساروان له نور تفصیل سره.
امریکایي چارواکو په پټه د بګرام له محبسه لس بندیان خوشی کړی دي. ریوټرز خبری آژانس ته د بندیانو مدافع وکیلانو پرون وویل دا بندیان چې کلونه په بګرام زندان کې بې محاکمې تیر کړي وو خوشی شوي دي. هغوی ویلي چې د خوشی شویو پاکستاني بندیانو په منځ کې یو تن چې په عراق کې برتانی پوځیانو نیولی او افغانستان ته لیږلی وو لس کاله په بند کې تیر کړی دي. امریکایي چارواکي وایي چې توقیف ځایونه د جګړې له میدانه د خطرناکو کسانو د راګرځولو لپاره ضروري دي. رویټرز خبری آژانس وایي چې تر اوسه څرګنده نه ده چې دا لس تنه پاکستانیان کله د بګرام له محبسه خوشی شوي دي. د پاکستان د عدالت پروژې په نوم مؤسسه چې د ځینو بندیانو استازیتوب کوي وایي چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د بندیانو کورنیو ته خبر ورکړی چې خپلوان یې خوشی شوي دي خو دا یې نه دي ویلي چې دا کسان چیرې ول. د تیر کال په دسمبر کې شپږ تنه پاکستانی بندیان خوشی او په پټه د پاکستان محبسونو ته ولېږل شول. دوی د څو اونیو په مخه د پاکستان په زندانونو کې بندیان ول. د پاکستان حکومت د امریکایي پوځیانو له لوري د شپږو خوشی شویو پاکستانیانو کورنیو ته خبر نه ورکړی خو د پاکستان د عدالت پروژې محکمې ته شکایت وکړ او دوسیه یې وګټله. د پاکستان د عدالت په پروژه کې مدافع وکیلی سارا بلال وویل د امریکا تر کنټرول لاندې په توقیف ځای کې په لسکونو کسان لا هم بندیان دي. دی وویل پاکستانی چارواکو ته پکار دي چې مدافع وکیلانو او د بندیانو د کورنیو غړیو ته د بندیانو د خلاصون په اړه معلومات ورکړي څو هغوی د شکنجې له خطره ووځي. میرمن بلال دا هم وویل چې د پاکستانی پوځیانو لپاره د خلکو شکنجه کول عادي خبره ده. هر څومره چې څوک د دوی په توقیف کې زیات وخت تیر کړي په همغه اندازه زیات ربړول کیږي. پاکستانی چارواکو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. د بشري حقوقو نړیوالو ادارو تر دې پخوا پاکستان په منظم شکنجه تورن کړی دی.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبک. مشال ریډیو ته ورځیست وخت په پښتونخوا کې د مازیګر څلور نیم بجې سوی شاهین بنری را سره په سټوډیو کې دی. راځي چې لغه څخه د خبرونو لنډیز واورو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. په بنوخار کې غرمه د بمی چودنې په نتیجه کې د دریو پولیسو په ګډون اته کسان جوبل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې چارواکو تر اته ورځو وروسته نن ګرځبندیز ختم کړ دی. دا اعلان نن د وزیرستان جرګې او د پولیټیکل انتظامیې ترمنځ تر غونډې وروسته شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي د ګوزن رنز مخنیوي لپاره د پوسټ تر سار لاندې کمپاین وشي. دا خبره نوموړي تیر ورځ د کابینې د غونډې په وخت کړې ده. د باچا خان د پوهنتون د رهبرۍ پلاوی لخوا د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی ته د ستاینې لوحا ورکړل شوې ده. په خبر کې د خیبر پختونخوا ینګ ډاکټرز اسوسییشن د ځوانانو ډاکټرانو تنظیم د خپل غوښتنو په حق کې د نه خوړلو احتجاجي کیمپ لګولی دی. د امریکا پوز د افغانستان د بګرام له زندانه لس پاکستانیان خوشی کړی دي. دا نه معلومه چې دا لس پاکستانیان کله له زندانه خوشی کړل شول او دا مهال چیرته دي. د افغانستان د ولسمشرۍ دوه مخکهو نوماندانو د انتخاباتو وروستۍ نتیجې منلې دي. عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی تیر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چمتو دي چې د ټاکنو په دویم پړاو کې ګډون وکړي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي د ترهګرۍ یو پیښه هم د امریکا قوت او روحیه نشي کمزوري کولی. دا خبره نوموړي تیر ورځ د سپتمبر یولسمې د حملو په یاد د یو میوزیم پرانستو په وخت کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر روسیې ټینګار کړی دی چې په یوکرین کې دی په راتلونکو انتخاباتو کې مداخله نه کوي. او د عراق د پلازمینې بغداد د ګڼې ګڼې په یو ځای کې دوه بمی چودنو لږ تر لږه شپږ کسان وژلي او لسو زیاتې جوبل کړي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نورو دونکو اوسم تاسو پام د مشال ریډیو 19 پروگرام د یارانو مشال تر اړوم د خبرونه تاسو لپاره نجیب امیر وړاندې کوي او تاسو اوس په تکراری توګه اوریدلای شئ.
د یارانو مشال د لیکوالو شاعرانو خبریالانو هنرمندانو لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا او نجیب امیر ژوندے بندر
د هر زیارت پورس په سلورو بجو
او د اری جمعه پروس په سلور نیمو بجو د یارانو مشال
د یارانو مشال خبرونه کې نجیب امیر ستاسو هرکلی کوي. اوریدونکو هارون باچانن په رخصتې دی زبر در سره ما او ملمامو لکه څنګه چې د خبرونو وړاندې هم درته ویلي د پښتو ژبې ستر لیکوال د ډرامو لیکونکي صحافي او شاعر نورالبشر نوید صاحب دی. هغوی موږ سره د محل د پېښور نه د ټلیفون په کرخه دی. بشر صاحب تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم. کور مو ودان بشر صاحب چې موږ ته مو وخت راکو ستاسو د ادبی او کلتوري هلو ځلو نه اوریدونکي خبر دی. ستاسو د شخصیت سره پیژنګلوي لري. بشر صاحب د لیکوالۍ تنده مو د نن څو کاله پخوا داسې احساس کړی و او څه شي در باندې اغیز کړو چې سدیم قلم را واخلم او دا قلم د بیا تر لسګونو کلونو پورې لما سره وي؟
جون دا چې لازم ملوم دي لکه کوم دی او زه د ماشوموالي نه هم په هڅه کې وم چې لکه هغه وخت کې د ما ته دا پته نه و چې هر کدا شعر دی دا نثر دی دې ته دا افسانه وي دې ته ډرامه وي دې ته کالم وي خو د لیکي وطن ما د لیکي او مینا د لیکي او شوق په پښتو سره او د پښتو په ماحول کې د پاتې کېدو سره لکه ما ته دا یو احساس یو نړیدل احساس کېده چې زه کوم چې لیکل غواړم یا چې لیکل شم هغه ابتدایي لغه چې وینا هغه ما شاعري وه او نو منی پیل ما د شاعري نه کړی دی او زه به دا خبر وکړم چې لکه هغه وخت چې ما دا پیل کوم ما ته دا اندازه نه لګیدل چې دې ته شعر وایي. زه دومره ماشوم وم او ما ته یاد دي چې ما شعر یاد لیک او غنې الهام چې کوم دی او غنې غږ چې کوم دی خپل مور کړی دی. ما مور ما ته وایي چې ته شعرونه لیکې. ما ته دغه وخت دا اندازه ولیکه چې زما د کیفیت چې کوم دی نو دا د شاعر کیفیت دی.
بشیر صاحب پیل مو د شاعری نه کړو او شاعری اکثر د لیکوالان چې د پوړې په توګه استعمالي دوی شعر ولیکي خو بیا چې رستو نصر تراشی نه پیغام د نصر دنیا ډیره خوګه دا چې کوم کس بیا نصر تلاړ شي بیرته شاعری ته کم را ګرځي.
استاد ډیره خبره ده چې شعر زما په خیال ده چې دا جرم په دی یو د تیبو یو خپل اظهار دی توچ اظهار دی او د مینې یو ډېر خپل یو ځغل اظهار دی. نو زه به چې تاسو که وګورئ نو ډېر لیکوالان چې کوم دي نه هغې ابتدا او پیل چې کوم دي نو د شعر به کړی دی. نو شعر ژبه خوږوي انداز خوږوي یو خوږوالی او خوږوالی راولي د څکو د لفظونو نه صحیح استعمال چلو ورته صحیح. نو ما هم د نورو لیکوالانو په شان ابتدا د شعر نه کړې ده او چې هر کله بیا زه د نصر دنیا ته راغلی یم نو د نصر په دنیا کې ما د ټولو نه اولنۍ چې کوم دی هغه ډرامه هم شته ده او بیا ما د ډرامې نه د نصر پېبلي زه ده د ډرامې نه بیا تعلم او بیا د هغه په دنیا کې بیا چې د نصر هغه دنیا ونو زموږ شعر دی زه د پاتې شو دی کوم مې شعر ولیکل څونه مې لیکلې دي. نو بس هغه مې لیکلې دي او ډېر ښه لیکم چې شعر خو دې دنیا ده
بشر
ما اوس هم دنیا ده دنیا.
نو بشر صاحب بالکل کله کله شعر لیکي او کم لیکي دمدا وجه ده او کبي ولیکي خبرولو کې هم داسې سخاوت نه کوي چې مینوال ورته ضرور رسیږي. نو دره ته وایي چې اخیری ځل مو چې شعر لیکي یا غزل مو لیکو د سمره وخت په خوا خبره ده.
ما اوس چې کتاب شپږ تقریبا کاري برابرېږي
ښه
دا غینه په دې بیا شعر د سیلې کم لیکل دي او چې د کاغذ چې ما دا کتاب چې په دې او کې می سزانو سمې وی چې څه زما سره مونږ او ما یې دا ځای نه شنه دا یې د مخصوص کور لپاره زه چې هغه شعر چې ما لیکلی دی نه هغه خپل یو بهونه دی خپل کې احتیاط لري او خپل یو جذبات احساسات لري. نو ما په دې وجه هغه وکولم نو غوښته ځکه چې هغه زما له ژوند زمان سیاسی و صحابتی جن یو دو یا طرف تر رما آغی که یو دو تاریخ که نماغی که دا تاریخ هم روخ نشی و دا حضبات هم روخ نشی برحال لکه دا زمان دا شعر یا دنیا و که اغم ما مفتوش کلا.
بشر صاحب ستاسو د شاعری موضوعات مو سي لکه زه چې لولم ما نه د کابل ګلونه مغواړی ویني ویني خاورې براټولې کم کله به وي خدایا د سپرلي موسم سپین سپین واورې براټول کم په دې کې د قام او وطن او د ولس غږ تاسو راپورته کړی کنه د نورو شاعرانو غوندې لکه مونږ غوندې د زلفی او بنگړی او لونګ دا سيزونه مهم پکې کله چړلې کنه.
د شعر خو دا چې خپل انداز خو دا چې خپل شعر ته وګورم نو هغه ما ته دا چې اختیار کې لګي هغه نثر کې کوم زما ژبه دا نثر کې کوم زما خیالات او فکر دی. نو زه هغه فکر چې کوم نه دا وتم نو ما نظم تم رول ما او شعر ته وروړم نو زما شعر د نورو د تخصص چې ټول خپل نازولي شعرونه دي او یا د نورو شعرانو چې کوم خپل نازولي شعرونه دي زما په شعر کې هغه نازولې فنډ کې هغه به ډېر کمې ځکه چې شعر لیکم نو هغه زه په داسې کیفیت کې لیکم چې هغه د حالاتو سره سمون خوري. نو زه د دې حالاتو او هندارې چې کوم دی نو په شعر کې داسې پېښ کوم څنګه چې زه به نثر کې پېښ کوم دا زما د شعر خپل یو انداز دی نو تا به خپل یو انداز دی د شعر به خپل انداز دی خو زه د خپل شعر نه زیات د نورو شعرانو شاعري ځکه ډېره زیاته خوښوم چې هغې کې فني ښکلا هم ډېره زیاته وي زلفې غوښارې نو هغه هم ډېر په یو ښکلی انداز وي. نو زه ځان ته په دغې حواله باندې ستاسو نه ټولو نه زیات کمزوري شاعر وایم ځکه چې زما په شعر کې به هغه نزاکت هغه ښکلا ډېره کمې نه وي خو بهرحال زه
بشر صاحب تاسو د انکساری نه کار اخلی گنی مونږ زدا یو اعتراف کوم چې مونږ چې قلم لاس کې اخیسته دا چل تاسو را ته خود له مننه بشر صاحب تاسو تل مونږ تشویق کړی یو د ځوانان چې څومره دی ماته په خبر را یادېږي ماته د وحدت اخبار را یادېږي هلته ستاسو مینه را یادېږي نور ملګری راته را یادېږي او تاسو تل مینه کړې ده د ځوانانو سره بشر صاحب ماته د سکول زمانه را یاد شي مونږ د بچا تاسو کولو چې تل لوی شي نو سبا جوړېږي نو نو کاغه وخت کې چا استاد ته یا بل مشر ته ویلې چې زه لیکوال جوړېږم خای هغه د استاد بم دغه نو خوخه تاسو را ته وایي چې نن د لیکوالۍ په کوم ډګر باندې تاسو ولاړې آیا ګڼئ چې د لیکوال د جوړېدو پریکړه مو صحیح وه کنه دا پریکړه تاسو باندې نو اسمان غوښته چې بشر نوید دی او لیکوال جوړ شي بس خدای پاک دې بریالی لره بشر صاحب لیکوالی تاسو سره خایدا شی به یو اوریدونکې لرو دوی طرف ته ورزو السلام علیکم په خیر اغله
وعلیکم السلام زموږ سلامونه تاسو ته نه یانا بشر صاحب په دې رونی کو خوښ کې پکې مو مخکې دې کې ورو ورو سي ډېر وخت بعد بشر صاحب غا غورم نه جان تاسو سره خبرم سید احمد مراد خبرې کوم ډېر وخت بعد کچا ګړې نه راځه د سل وحدت اخبار نه راځي چې ما ته غوښ شي دا پروګرام نه راځي چې چې دا ستاسو ګورو دا چې ورکه ونه شاګرد ما او اگر ته په سفر کې هم روان موټر نو درولو خبرونه یو څه معلومي او خو وخت هم ډېر نه نسما محترم ملمنه کاغه ما ته غوښ شي دا هي اوس یو خاطره وي
ډیر مننه تاسو خپل نوم کوي واره بیا بیا واخلی
مننه بچا صاحب غیر حاضر دی ورته هر وخت یو رم او بچا صاحب یو سکرزار م
صحیح بشر صاحب ما ته غوښ شه نه
و بالکل ما ته غوښ شه خبرې چې هو پلی نو ما ته خپل هغه ځواني او هغه وخت او حالات او افغانستان او افغانستان د خلکو مینه محبت اختلاف افغانستان یو کلمه راځو او ما ته یو هیڅ دا ښه په نوم یو شریک یو ماشوم دا دا هغه شی چې په بل خروج یې دا شریک مې دا شی چې یو راو مور دا کلمه راځي چې دا غوړه مور سوا چې په دې باندې زموږ ځی د پاره یو ځای مې کلمې دا غوړه کلم عنوان کې خو چې نو بشر شهید شو نو هغه کلم چې ما ودی چې هغه خو شو نو ډیرو مې وغالو دغه دغه شکر دا د پزنګ ته علم کې چې دا څه کې شوی دی هغه کې لکه هغه دا به ماشوم هغه مين ادمه دا وی د مور په لاره کې ځبا او سلام هغه نن ما سره مخکوت پروت دا به ماشوم
تاسو د هر افغان په پمړینه جړلې دي تاسو کالم چې چالو ستې ما ته یاد شي چې په زرګونو خلکو به هر سهار د دې انتظار کولو چې وحدت اخبار به بیا چاپیږي او ماته غوښه کلم به پکې راځي. په دې به خبرې کوو خدا شي به لکه چې اوریدونکي را سره ده. السلام علیکم سلیمان صاحب، په خیر اغله.
وعلیکم السلام، څنګه چلی سي؟ السلام علیکم.
خدای خدای راولا سلیمان، کوم زینه دی ټلیفون کړی دی په اسکایپ؟
زه پېښور نیم، د کورم ایجنسی اوسیدونکی یم.
ښه ګرانه. بشر صاحب را سره میلمه دی، نورالبشر نوید صاحب.
زه دې ته سلام کوم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څه تپوس ته لری ګلابا؟
تپوس خدا لرم چې دې شاعری په څه باندې بیس باندې کړی دی؟ د ملک په مول باندې کړی دی او کپل سره باندې کړی. بل تپوس دا کوم چې دی بچی هغه شاعری طرف ته سره مینه لري او کنه؟
ها ها، ډیر زیاته مننه سلیمان صاحب. اها، کور مو ودان چې ټلیفون مو کو. بشر صاحب، په شاعری مو مخکې خبرې وکړلې چې مغه د قام دردونه دی، مغه تاسو په کیران غختی دی، دغه د ما ته غوښه کالم چې په پښتو کې د کالم لیکنه ډیره کمه ده، درته وایي چې څنګه دې طرف ته تاسو خیال درغلو او څومره وخت کیږي چې دغه تاسو لیکي؟ اوس هم لیکي په مغه خبر کې؟
افغانستان افغانستان احساسات و جذبات کی
کالم لیکنه پښتو کې دومره دود نه دی، مرواج نه دی، د دې علت څه دی؟ ولې خلک دې طرف ته دومره پام نه کوي؟
اخبار سره اخبار اخبارونه مجلے افغانستان کی بدبختی
مننه بشر صاحب. یو اوریدونکی را سره په لیکه دی، دوی طرف ته ورزو. السلام علیکم.
السلام علیکم نجی منور صاحب، تاسو ته او نوید البصر صاحب ته ډیر ډیر سلام کوم.
ډیر زیات مننه. څوک خبرې کوي؟
دا زما دا ډېر عمر ارمان مو چې دغه کلر رمې لیکلو په پېښور ریډیو باندې خوري دي، نو ما به ډېر ارمان و چې دا نوید البشر صاحب به څوک وي چې دا داسې مزیدار ډرامې لیکي. نو نن ما ته دا ډېر وخت پکې وته، نن ما ته دا ارمان مې پوره شو چې ما د نوید البشر صاحب خبرې په خپله واورم دا ریډیو مې لګولې ده. بله جی پوښتنه مې دادا، پوښتنه مې ځینې دادا چې غزل کې کوم دا غزل دا د کوم کوم ژبه نه پښتو ته د غزل راغله ده. او بله پوښتنه مې ځینې دادا چې یو شاعر چې قلم اوچته وي او قلم څوکه په کاغذ دي، نو اوله اوله ابتدا د غزل کوي یا د وطن شاعري کوي یا د قوم شاعري کوي؟ نو بس دې دا پوښتنه مې ده. تاسو یو جهان من آباد او زنده باد وخی.
ډیر زیات مننه فالک نور صاحب، نه یوازې ستا بلکې د ډیرو غوښتنه وه چې نورالبشر نوید صاحب د موږ میلمه کو تاسو په وړاندې د هغوی چاره پوښتنه لرې. بشر صاحب د شاعرۍ په اوله پوښتنه کوي چې غزل د کومو ژبو نه په ارتقایي شکل باندې پښتو ته هم را رسیدلی دی؟ پښتنو لرغونو شاعرانو خو هم غزل لیکلی دی ډیر پخوار زمانې راځي.
شعر او ادب باندې پوهه او علم لري او سیډل کړي دي. زه په هغه حوالې باندې د کډیر علم نه نه په څنګه پوه کې دا غزل تعلق دی له غزل غوښنه په تاسو کې د لرغونو شعرانو د عمر رسیدلې دي. په هغه ډول کې غزل خپل سفر کړی دی، خپل سفر کې نه مشه دي مولیدان نه نه غزل چې په کوم حالات کې نو هغه نه څنګه کې کلاسیکي ادب یا رستو او سمونه چې په موجوده حالات کې څنګه ګورو، نو هغه چې د وخت حالاتو د ضرورت مطابق شاعر چې څونه څونه جدید شاعري کړې ده، نو په هغه کې غزل په داسې یو مقام باندې نن ولاړ دی چې هغه د وخت د زړه خبرې کوي. په دغې حوالې باندې شاعر غزل د وخت د زړه خبرې کوي، د حالاتو خبرې کوي، او څنګه چې موږ په سالن کې خبرې کوو څنګه چې موږ صحافتي ژبه لرو څنګه چې موږ په یو خبر نو دغه سي په شعر او ادب کې بلکې په غزل کې هم داسې نوي نوي حالات نوي نوي واقعات او نوي نوي واقعې په داسې شکل باندې اشتي شاعران هغوی ته وخت د زړه خبرې.
بشر صاحب ستاسو د ډرامو ذکر مو نه کودره ته وایي چې د ډرامو لیکل مو د ریډیو لپاره پیل کړو، وروسته ټي وي ته راغله، کداغه کیسه مو کوي اوله ډراما ریډیو لپاره ساسو کوم ایوا او ټي وي لپاره
نور نه سوا تایم کې نور نه سوا تایم کې ما د ریډیو نه ډرامو پیل کړو. اوړي اوړي ډرامه کې مې لیکلې، وړو وړو پروګرامونه مې لیکلې، سندرې مې کیسه مې لیکلې، او بیا په د هغې نه پوښتو او په هغه دوره کې یو څو مې شپې کې مې نه زبیا ټیلیویژن تر راغلم. نو ټیلیویژن نما مې د مو په شروع کې نو په هغه کې بیا دا وړي وړي د مې د بیا په د وګړو څخه شروع راغلم او دا چې څه کې په شروع کې چې د یو وخت په دوام لري نو او دا چې څه په کوم ځما ډیر زیات دي او وړي د مې چې کوم دی وړي د مې چې هغه د یوې ګڼتې ورې وخت لري هم دې زیات دي. نو زه زیات تر وخت کې مې اوس کې دی نو کوم او ریډیو ما نه ما کم راځي بل دا چې هغه هغه داری کې زم په ریډیو کې هغه هغه کې پاتې نه شو درمو هغه فنکاران هغه ځاله فنکاران کې کوم چې هغه لزوم سره ډیره خپل لوګو ډیره خپل دایګي کوله نو او چې څونه درنګ دي چې شي څونه وخت او شو خبرونه شي او شي هغه عمر د درمو هغه فنکاران شو دا هغه بنیادی وجه په دا کې دغه زمونه هغه ځانو سیمر ادا کارانو یا سر ژوندۍ پاتې نه شو او بیا هغه د خپل بوډاتوب د وجه اوس هغه فن جاري نشي ساتلی.
بشر صاحب خو په همدغه خوره باندې دا ترنګلی حالات دی، د جنگ خو د تیر سلويختو کال راځي روان دی، خو په کوم شدت سره چې پیښور او شاوخوا سیمو د پولې هغه غاړې ته په افغانستان کې کوم حالات چې راغلي دي په نننۍ ډرامه کې دغه انزور شوی دی.
ما خو عموما کې پیښور ټلویزیون خبره کوي نو خو د پالیسی د نن یو خبره کوي نو هغه طبیعت مو د خبرې ټول خاص دا الفمتي کارونه په شکل
ښه
او کدی موږ نور پرې چې له باندې راځي بیا افغانستان ته چې له باندې راځي هغه ته موږ په دې باندې یا پرایویټ پروډکشن کې موږ کوم ګرامري کړی ده، نو هغه قوم په دې موضوع باندې ده، په دې ترهګرۍ باندې ده، په دې حالاتو باندې ده چې جنگ زمونږ جنگ په موږ وروسته کړی شو. خاوره زمونږ دا جسدي د بل دی، خاوره زمونږ دا اور کې د بل چا بږي، په دغه اور کې زه سوځم، زه سوځي زمونږ پښتو افغان کې سوځي، زمونږ تاریخ سوځي، زمونږ چودارونه سوځي، زمونږ کلتور سوځي، زمونږ د هر دستان دی. نو دغه ټول موضوعات داسې دي چې هغه موږ دا د ډرامې په شکل کې ما خو خپل دا وظیفه پوره کړې ده، بلکې پورا کېدل دې ته نه وایي چې سړی جمع یو ډرامو لیکل او ما خپل وظیفه پوره کړل، بلکې دا دوام لري تر څو پورې چې یو رایټر خپل یو ذهن لري، خپل یو جذبه لري، خپل یو احساس لري، په دې خاوره کې وشي، په دې ماحول کې وشي، دا جذبه د دې خلکو د نیولسونو د سوز په نظر کې لري او دا حالات سره مخ دي. ظاهر خبره ده چې لکه زه د شاعر په حیثیت، د رایټر په حیثیت، د لیکوال په حیثیت، د ډرامنګار او د اکاډمیګار په حیثیت باندې شعر کوم، څه چرته ژوند کوم، په کومه خاوره ژوند کوم، په کوم ولسونو کې اوسم، کومې مسلو سره مخ یم، او زه هغه د ډرامه کې ولیکم، په کالم کې ولیکم، په شاعرۍ کې ولیکم. نو ما مخکې وویل چې لکه دا به ډېر لوی خیانت وي، او خدای پاک دې هر لیکوال د داسې
امین کی. بشر صاحب، تاسو د سرکاري ټلویزیون ترڅنګ یادونه موکړه چې پرایویټ پروډکشن د لپاره یا ځینې شخصي چینلونو لپاره هم ډرامې لیکلي، خو نن سبا د سی ډي د پیکا او د کلتور نه د لری ډرامو فلمونو دور دی، په دې کې چې دا تاسو غوندې لیکوالو فنپاره مخې ته راشي نو سړی زړه خوشاله شي. کله مو د فلم یا د سی ډي د ډرامې د لیکلو تکل کړی دی چې دا نور لیکوالان چې لیکي هغه مره مزه پکې نه، که تاسو غوندې یو کس مخې ته راشي؟
دا دواړه خبرې چې زه وروم، د پښتو فلم او د سی ډي، او چې کله زه ډرامې خبره وروم، زه مې چې دا پاتې کوي
چې یو ځای کوي. صحیح
زمنګا سی ڈی زمنګا پښتون کلتور تا، زمنګا پښتنو تا، زمنګا دې خبره تا، مونږ ټول پښتون مهان ته درو برتا، سونه تاوان ورسو، سونه ځان ورسو، سونه لیکو بربن کو، سونه په غلط شکل کې پیښ مونږ نه راځي. زه وینم چې هغه چې څوک دا لیکي یا څوک دا خبري، دا هغه ډېر لوی غندنه پکړل ده.
صحیح.
چې په کومه شمیره کې زمونگا کلچر په غلط شکل کې، د سی ڈی په کلچر کې خلکو ته پیش کیږي، یا د فلم په شکل کې پیش کیږي،
بشر صاحب زه یو د لیکوال مجلې ذکر کوونکو کو دا به هم زیاتوي. لیکوال مجله د پښتنو د سیاست نه د خبرېدو لپاره یو مهمه ذریعه وه. آیا اوس هم خپروي که نه؟
لیکوال په اول څنګه کتاب ویل چې د دې ذکر مې کتاب زیاتی نو زه دار نه وم، زه کور شروع کوم، نو زه یوې لور ته ما چې د لیکوال صاحب مې خور ده، او درې زمو ته ما چې دا تاسو سره ورم خور ده، او زه ځان ته لیکل دا چې دروم ده چې دا به خبر دي، او لیکوال زما بي سي دا چې لکه د پښتو یو جن شي، او لیکوال زه ځان مې واځ او څه کوم ځکه چې لیکوال سره تاسو غون د مینوال او تاسو غون د شاعرانو او دیبانو او هانو ملګرو ډېر مینا محبت د ډېر وخت یو تړون یو تعلق، او اوس تاسو مسؤلیت لږ ډېر زیات نو هغه تړون او تعلق کې لکه خلل نه غلی او بهر حال هغه جو مینه خوشته مې کوم فاصلې دي کار لیکوال در تیار دي، د لیکوال جون در تیار دي، زما جون در تیار دي، لیکوال اوس هم خپرېږي، خپل یو جن ته دوام ورکوي، که ډېرې ستونزې لري او د پښتنو غږ ورته زه ویم، د پښتنو آواز ورته زه ویم، د پښتنو ژبه ورته زه ویم، د پښتنو ژبه ورته زه ویم، او هر هغه خبره چې بالکل کې نشي خپرولې
بالکل همدغه څه شوی دی. بشر صاحب بالکل همدغه څه ده. ډیره زیاته مننه بشر صاحب، زموږ د خبرونې وخت پای ته ورسېد، کور مو ودان. قدرمن اوریدونکو، تاسو نه هم مننه چې مشال ریډیو ته غوږوي. نن موږ سره د پښتو ژبې ستر لیکوال نورالبشر نوید صاحب ملمو، له همدې سره خپل کوربه نجیب امیر ته اجازه ورکړي. د خبرونه تاسو د هر زیارت او د هر جمعې په ورځ اوریدئ شئ.
د یارانو مشال، د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا او نجیب عامر ژوندے بندار،
د هر زیارت په ورځ په سلورو بجو
او د اری جمعې په ورځ په سلور نیمو بجو،
د یارانو مشال.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې
شال او شملا
په پاو کم دو بجې
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجې
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجې
سروي
په درې نیمه بجې
جمهوریت
په پاو کم سلور بجې
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجې